د ارادي هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي د ته ازادي وای.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
ازادي نسبی ده، دا نه مطلق حق دی نه محدود حق دی. ازادي نسبی ده، همغه ست تعریف کې مونږ وایو چې د یو چا د اراده مال تر هغه وخت پورې چې د نورو ارادو د سلبېدو سبب نشي، یا د ازادي حدود په خپل د نورو ازادي دي. مثلا یو څوک ازادي په دې حد کې مالی ته د نورو د ازادي سبب ګرځي، نو اندغه محدودیت ده، نو په دې اساس باندې نسبی ده. یعنی کدا مطلق شي بیا ازادي له منځه ځي په فلسفي لحاظ، نو همدا چې ازادي نسبی کېږي، نسبی حق دی، بیا د ټولو ازادي په دې کې تامینېدای شي. نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو. ساده سپ که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت دي. یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وای یا د پدر سالاري تیوري چې ورته وای، په هغه کې د انسانانو ازادي ډیره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپل ډیر زیات هوښیار نه دی، ډیر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډیر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډیرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې اخوا ته موټر راځي د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، مګم هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کوم واټ کې تلای شي. نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوای شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو ده حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوت دي، فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو. هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخستي، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي، هلته ازادیګانې او څه محدودې دي. او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي، هلته بیا هماغه لیبرال دیموکراسۍ دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هماغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده سپ کچیر د اشخاص په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افراد د خوانوي که د دولت د خوانوي.
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي، هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي، او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې، او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی، یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې هم دا رقم وې چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطلې دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه یې نشي وضع کولی. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبري او د زعامت له خوا ته نه وي، چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولی شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپله دغه ازادي بحث چې کیږي، ازادي داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف ونه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي هماغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کې او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاس تر وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شځې وي، جارچان سړیو نارینه و. دا کبه د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلورو پنځه کړل.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدن رغلې دی.
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول اندغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې ودته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات ترکو ملتیا مو کړی. قدر منوونکو په پخوا وختونو کې دومره اسانتیا وی نه وی لکه اوس چې دی. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یو حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله. به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډلهیزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشي. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلود. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله. دا به لوړی خوا کښتی خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکی ورځ باندې د پلانکی خانه کاده زیات واده دی، یا د ورور واده دی، یا د لور واده دی. نو دغه د پاره به بیا دوی په اوتونو کې ګرځیدل او شتي به بیا په کورو باندې ګرځیدل. جرچان شتي به په کورو ګرځیدل او هغه به بیا کورو ته نن ورتل او شتي به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځیدل، هر کورته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې خوانه یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله. دا د خبرې دوه د پاره داسې ریواجو، یعنی کانور بنوي یو د نهګي یو تور کول خوشي د زیر په بدل کې، یا بنایان و یا به میراوان و چې د دوه بو د پاره به کسان خبره ول چاغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازه غنم، جوار، ما شرط چې بو